اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې ساعت دا اوریدونکو هر کله کو. د طالبان حکومت وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد پرون ماشام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همدار از 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پېښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند ستر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 23مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه ته خبرو لاره حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري یې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کافزاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کافزاکبایوف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. کازاکبایف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبر دا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. اوس جرړو په منځني څه په ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې د خبرونه په دوام د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې پلسکونو کسان وشلي. دا څه خنړي پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو کتونکې ګل پاچا مجیدی.
د ولس د نازاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولې شي خپل دغه سربازګيري هم وکي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسې کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. په فرانسې کې مشت افغانان وایي چې د فرانسې د حکومت ټول پاملرنه و اوکراینی کډوالو ته ده. د برازیل کارنیوال جشن ته مو ورولو، ګڼ نارینه او ښځې لارو کوڅو ته راوتلي، نڅاوي کوي، سندرې وایي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبه ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسي خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دینی عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سنټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نشه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبه په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګیدلې دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعه دننه د چاودنې جزئیات در سره شریک کړل. د پنجشنبه په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت دی و چارواکي ګل پاچا مجیدی نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت خلکو خراب شو، همدارس ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو ډېر لویه هیله دا و چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تیریدو سره هر ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هر ورځ ورکوي. هر ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې اغه کومه تمه چې اخیری تمه چې ورسره چې د امنیت و اغم طالبانو ونشلل کړلای چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسه، یو دنه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوې ده چې دوی د توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس په ورځ امنیت متاسفانه خرابېږي او دوی د سي خاص تدابیرم د امنیت راوستو لپاره نه لري.
مجدي صاحب د دغه ناامنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نه توانيږي چې امنیت ټینګي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نه کړې چې ولس چې د 40 کاله ځورېدلی و یو آرام ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه، لګه وکړه ډیره هغه براکم شي او دوی خودی ولس منځ نه دی، عالمان دی، دین دی. نو دوی سره بده ډیر نخ دیواله ولدري، ولی دغه فاصله نورم زیاته شوه. د دین په ګټه اخیستل سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریخي وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې اداسي پیخیره منستشی چې افغانان قربانی شي ورکه.
علت صدای طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل صدای
طالبان نه چاغه تمه و هغه تمه و نه شو. په سیمه ایز سطح دوی د ګوندوی هوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه پیدا نکړو، حتی پر رسمیت تر اوسه نه پیژني. دوستي و دونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی د سي خاصي کومه د اوایدو سرچینې هم پیدا نکړي، د ځان لپاره فقط هغه تیار او پیسو ته ناستي چې د پخوانی نظام نه ورته پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دي، زه په ډیر واضح او ډاډه درته ویل شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو د هیلو د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کال ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټر لري، هغه د وظیفې نه لري کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس د نازاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
د چارو کتونکو ګل پاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبان خلک خو به دې کړی دي ځکه امنیت نشټینګولای. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وای روسي پریډونه شي چې د طالبان حکومت نه دی توانېدلې چې د هزارګانو امنیت خوندې کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستۍ او چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حمله هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولته وسپارل شي. په عین حال کې د افغانستان سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ حملې ښایي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د افغانستان سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روان دي. ورسته یو پیښو ته په پام سره ویل شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په 14 کې لک تر لګ یو ډیرش کسان وژل شوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طرحې نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا تکل شوی والی وو. لدی یو ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو خونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې 14 وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودی په حل کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو لاري حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چپرون خبر شو په اړه وویل
افغانستان ټول هغو تعهداتو ته چې په خوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې ورستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
لدې سرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستيال ولسمشر پر طالبانو ژغ کړی وو چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییز همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي وو چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. د هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام صدر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند اوبو د وشتړون لاسلیک کړی. تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوه برخه افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په یو پارک لنشتي دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلی سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نشته یو لکسیمی د اوکرين کډوالو لپاره تشکیل کړی دی. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکرينیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته په بل سترګه.
یوکرين از فایټینګ، د یوکرين پیپل از کمینګ سټریټ.
اوس په اوکرين کې جګړه ده، د اوکرين خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي، د دوی لپاره هر راز اسانتیاوي شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کم کې د ځان منځلو لپاره سمیا سنتیاوی نه لري. په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر شوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یو کورنۍ وي چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید د تونه ګوري چې دای د اوکرين دی که د افغانستان، د سوریه دی که د عراق او کوردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پښتني وکړي چې ولی ل خپل هیواد څخه وتلای دی.
د فبروري په 14مه روسي پر اوکرين بریټ پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکرانیان له خپل هیواد وتلی دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي دی وی پیښه خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو پرون لویدي زورسنیو ته وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې ده. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1,000 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا پیښې ورکې شوې وې او یوازینی هیواد چې هلته دا ناروغي شته هغه افغانستان دی. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سېشنبې په ورځ ماسکاو ته ولاړ شي. سو د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبري وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انټونی ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انټونی ګوتیرش د سه شنبه په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبريالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږي ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دای تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلي وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړ ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو لول کې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر اتمې بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو میدان وردګ ته ځانګړی کړی دی. او د کرکټ لډګر دا خبر چې د هند په پریمیر لیگ کرکټ لوبو کې د انګلستان لوبغاړي جوس باتلر پرون درې مسلې سوکړه چې دا یو ریکارډ دی چې تر اوسه پورې په دغو لوبو کې بل لوبغاړي دغومره درې ځلې سر په سر سلیسی نه دی کړی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره هم سلامونه میومنی. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا د مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې وای دا مېرمنې مجبور دي او شمیرې ورستر بلې زیاتې شي.
نور بیبی او د کلینوري شزي په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. د دې دغه شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا د ورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لدی په ټیټه به کار کوي د خپل ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خود دې په لاس جوړې سوی غاړي لا هم د دغه شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانې د لچې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته نه هلي د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بیبی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وای اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پر لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لسمیاشت په موده کې جوړیږي.
دا غندونه په تنسی غندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. غندونه منډونه نه چې د سترګو واچول بالا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې جو ولاکم کا د لاس شو وسوي دی. دا نو موږ په مزدوري راوړو بارنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو د کلی د شوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال په 4000 کالداري کار کوي
و دا یو کال په 4000 په 2000 په ناستیو.
نور بیبی وایي د لاسی غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوانه ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شي به خوږی چې دا نن بلاره پخته چې ډاکټر ته یا نور کاروبار ولاکسته بلا خو گزارم نه کېږي مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کڅه هم د غڅور لس افغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای دا هم غنیمت غني. ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لس افغانی عاید هم نه لري. سامیا چې دا غشرین هټی ترغلې او غاړي دا کار پیل کړی خو د هغې په وینا چې لمړی کار باید د دکاندار له خوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړی.
دا کارونه پر د تا غشرین بیا کوله مزل کومن کې پاتې او باندې وړه پپی دا کوي مې ودا وړي والا خنا یان داري ته یې چنان کونډیان شبي بالا نستي د خاران د بل ماچ
د طالبانو پر اتاک سره کڅه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې خو د افغانانو کډاونه په تیر بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې شوزې دي د دې ژوند د لکلي تر باندې او بیا تر شاره اغیزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهور لاسي صنایع خامکی غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په ومیش کې جوړي
هغه شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وایي هرې مېرمنې ته د غاړې په کتو له 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو مېرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه کې ما چې بیا دی دغه کې مات نه بوله دره
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپلا باندې دا په نمیاش کې جوړیږي
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې ودا سي جوړیږي
یعنی
یو کال کې بیا دغه غن جوړیږي په یو کال یو نمیاش جوړیږي بیا دغه د زنګار جوړیږي دا په یو کال یو نمیاش دوه نمیاش کې جوړیږي
د دې قیمت به څومره دی
د دې قیمت 4000 د بیا د 5000 کړي د دې
کې کالداري
اوکې تقریبا ان شاء الله ورحمان و زما سره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې و سبت ولې دروځه نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روزه تیر سی بیا ورسته بیا کار وشو کوم په لمره رسیدې بیا کار ورته ورکوم دروځه نه ورسته و ځکه چې پروژه کې مې چاتم کار نه دی کړی
هغه شیرین زیاتوی چې هر میاشت د خپل کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم لدی لاري د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي اغه شیرین او دغه میرمنې وای دغه لاسی غاړي د افغانستان بهاره شمینواله او بازار لري خو وای لاره نه دور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت هو غشتل چې لاسی صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي لړلې فرشتي ازادي راډیو ته وای
چې بازار کې چې هغه پني مبايجه نه غواړي ولې دکاندارانه دا دی وي چې دا مجبور ده ته مجبورې پاسې چې په دام لوش به یې غواړي اوس نو لاشه ځوای چې موږ ته دې ځای پیدا شي دې مارکیټ دې باندې پیدا شي چې موږ خپل کار وکړو دې سو هغه به یو اس
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې ورکړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي د پداسیال کې د چې د غالوب په نامه یوې امریکایي موسسې څه مو دا وړاندې ویلې و چې په افغانستان کې د پاکره زیاتوالي لامل د دغه هیواد د څلور نیوي سلنه خلک د خپل ژوند له وضعیت زوريږي دغه بنسټ زیاته کړې و چې د افغانستان 15 سلنه وګړي خپل کورنۍ ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه په پرتله تر ډیره شزي ل خپل ژوند څخه کړيږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د برازیل په پلازمینا ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منځل کیږي خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وای رنگرنګ جامع اغونځي او نڅاوي کوي په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه پر ورځ پیل شو او مینوال وی د پنځشنبه پر ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې شاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د شار په لوی حال کې راغون شي د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونل منځل شو په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه د کارنیوال په جشن کې دوه کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه وځه پلی تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپس کې خبره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لشمیر کسانو ګډون پکې کړی دی
وسم ستاسو افریدونکو څو پیغامونه
السلام علیکم نه پالم د کندهار ولایت امریکا نیولې ده دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطراف کې کار نه کوي پولیسوالۍ کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي
د غزنی ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیغام درته پرېږدم پایو پټور سرحد ولسوالۍ کې پایست تلیفونونه کار کوي زنقان ولسوالۍ کې نه کوي زمنه سوي ولس پای به کې دري وسار زمني ما باید یو دي ما امور مېره چلند نه خان ول سال سره کې هلند سینما خبرات وزارت هند غزنی دي خبرات ریاست سره د دې موږ غواوري زنه خان سل ته زنګړ پام لر نه وکي خلک ډیر غټ ستون سره مخ دي هیڅ کوم شبکه نه ست زنه خان سل کې سپالیت وکي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري اوړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې میدان ورتک ته ځانګړی شوی دی. خبرونه: د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې هم دراس 34 نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند سر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 24 نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت ته جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړ کوي. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي د وی پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرغه د پولیو یو پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1024 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه او افغانستان یوازینی هیواد و چې دا ناروغي پکې وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسله والو د سپاهي پاسداران د یو جګپوړي قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب لوېدیځ ختیځ کې د ذکرې دي چې په پیښه کې د هغه یو ساتونکو وشل شوی دی. رویټرز خبري آژانس هم تایید کړی ده چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی رسیدلی. ارنا آژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته چیرمه شوی دی. د هالنډ وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسي ملکیت یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسي د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردک ته ځان کړی ده. میدان وردک د کابل په لویدیس کې په 3340 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. میدان شارې مرکز دی. پر کابل سربیره پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونه گاونډي دي. میدان وردک ولایت 8 ولسوالۍ او یو دولتي پوهنتون لري. په تیرو 6 کلونو کې سره لدې چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بشمیره انکشافي پروژې تطبیق شوي، خو یو شمېر نورې ولسوالۍ د جګړې په میدان بدلې شوي وي. اوس که څه هم په میدان وردک کې امنیت ښه دی، جنگ نشته، خو اقتصادي ستونزې او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. په دې خبرونه کې د میدان وردک د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت زموږ ملمه دی. رایت صاحب، د میدان وردک ولایت او د نورو ولایتونو د اوسیدونکو یو غوښتنه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې تکراروي، هغه له دې ولایته د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم په اړه ده. په دې لارې څومره کار شوی دی؟
سروان صاحب، تاسو به تر معلومه ده دغه لار نن ډیره خراب وه. د کمپنۍ نه را په دې خاطر میدان ښار پورې بيسي دي راتللو بيسي وانه داسې مړنګ شوی و چې دغه 13 کلو کې مو توجه نه وشوي. که څه هم اخوا ته جنگ نه تیر شوی، خو بیا هم کار نه ورته شوی. که په هره بانه و د عمارت پر تک سره د کمپنۍ نه تر قلعه درخانه پورې شاوخوا 8 کیلومتره ډېر ښه په اعلی کیفیت سره ورغول شه چې بیا ژمی راغی. نه اوس ورته آمادګي شته، ترتیب ورته جوړ شوی ده. په ادامې وزارت اعلان کړی ده د کابل تر قندهار او له قندهار تر هرات به دا رغول کیږي د مشر شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان په ځانګړي فرمان او دغه خاص توجه باندې چې دا به کیږي او وخت نور څه به کارونه ان شاء الله چې شروع کیږي عملا.
بله فکر کوي د سړک لپاره چې ډیرو پیسو ته ضرورت لري کافي بودیجه شته؟
ما د معلوماتو په اساس کله چې ټاکل شوی و بیا شیخ صاحب ته د کوم هغه معلومات وړي ول بیخي ډېرې پیسې پرې لګېدلې خو امیر المؤمنین شیخ صاحب دا ورته ویلي زه دا په خپل ځانګړې توجه په خاص پاملرنه سره زه خپله امر کوم او دا زه به یې څارنه کوم او انشاءالله مولاجي الله تعالی به زما مرسته کوي په دغه برخه کې زه به یې رغوم او دا مې وعده ده له ولس سره چې ځکه دا ډېر غټ کار ده نو دغه عزم او اراده او ژمنتیا ده چې وګورو ان شاء الله لازم چې کیږي.
درست رایت صاحب باغداري د میدان وردګ د خلکو د عاید مهمه سرچینه ده سره لدی چې د میوه رسیدو ته لا ډیر وخت پاتې دی خو دوی شکایت لري باغداران می او کروندګر می منزور دی چې د میوه د رسیدو په وخت د هغو د محصولاتو بیا ډیره ټیټه وي کسم په میدان وردګ کې سړی خونی شته خو دوی وای چې کم دي په دې برخه کې څه پلان شته چې نورې جوړی شي ځکه چې وسله سره وخت دی.
بلې نو امید شته چې په خپل وخت باندې دا سړی خونی هم جوړ شي او په هغه وخت کې دې ته کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شي.
یو مسله بل هم چې د میدان وردګ د خلکو لپاره په ځانګړي ډول مهمه ده د تعلیم خبره ده. د دې ولایت اوسیدونکو له تعلیم سره ډېر مینه لري حتی د ناامنو سیمو اوسیدونکو یاد نامنوی په وخت د میدان وردګ ځینې اوسیدونکو د دې لپاره چې پاولادونو زامن او لړو باندې تعلیم وکړي کابل ته کډه شول او د پامورش مېر میدانوالو وردګ یا په مجبور کې د ولایت اوسیدونکو کابل ته لاړل چې په خپل لړو او زامنو باندې درس ووي. جګړو په نام نو سیمو کې د شونځي د جوړیدو مخنیولې و تاسو یا نړیوالو مؤسسو د نویو شونځي د جوړولو لپاره څه اقدامات کړی دي؟
بله او دا یو غټ مشکل دی معرفت برخه کې چې تور از مخکې د معرفت رئیس هم په دغه باندې اعتراف کاوه چې اکثریت ولسوالۍ کې روغتونونه چې دي هغه نه دی رغول شوی یا مثلا بيخي له سره توجه نه دوت شوی نو دوی هغه نظر کې نیولې دي. په عموم کې د میدان وردګ ولایت وضعیت په دې علمي ډګر ناګه ډیر پزړپور د خلک ډیر مینه لري له تعلیم سره هر اړخیزه تعلیم سره کاغه دي نیبه خوي که عصري برخوي خو یو خبره ده چې د کابل تاسو یادونه وکړه مونږ د میدان وردګ ولایت د کابل دومره خاص سره پات نه کیږي ځکه ډیر کم لار ده اکثره په ګډي نیم کور نه آلته نیم بلته څوک چې تعلیم کوي هغه ته وسی کې کابل کې څوک بلته آلته ځینې کاروبار هم لري خو دې سربېره میدان ښار کې خپل ډیر ښه خصوصي موس مکتبونه شته لیسې شته چې ډیر ښه یعنی ښه خدمتونه وړاندې کوي ترڅنګ د افغان ترک یو خلې ساده چې لیلې هم لري هغه ته ډیر ښه خدمتونه ترسره کوي او په زمون کې به ان شاء الله سکل تعلیمي کال چې شروع شنو دا به پرتو ولسوالۍ لپاره د درس یو خزه مینه ځکه سکل ارامي ده سوکالي ده خپلواکي ده جنگ نشته جګړه نشته تعلیم لپاره ډیره خزه مینه متعیده ده نو موږ ستاسو سکل هغه کوم خندونه چې هغه بیان وي.
بله خندونه خو نور نشته او خندونه وستاسې پیش کړی دي یعنی تاسو په خپل وای چې امنیت ته د کې شک نشته امنیت ته درس ویلو ته شو شرایط برابر دي خو جونې لښ پښم ټولګي پورته نه پریشړي. آیا په خصوصي شونځي کې جونو ته اجازه شته چې لښ پښم ټولګي پورته درس ووي؟
زه به تاسو د رادیو لرنه وایم چې ان قریب ان شاء الله العزيز د شپږم نه پورته د انجنو تعلیمي سلسله به هم پیل شي ډیر ضرب ان شاء الله مشر شیخ صاحب اعلان وکړي نو دا خو داسې و چې هغه زمينه او هغه موسم به ورته وایي چې هغه نو برابر شوی ورته ان شاء الله چې هغه کوم علما او کلک لږ څه دلودل څه نیوکه یا تعلیم انتقادونه دلودل هغه به حل شوي ان شاء الله العزيز. دا کوم بل خبره نه وه موږ تعلیم خلاف نه یو ما تیر مرکه کې هم ویلي و تعلیم خلاف خو چې څوک وی اخو بیا سره د سیویل کده ژوند خلاف شي د خپل د ژوند خلاف تعلیم خدای دا چې په غو باندې موږ د ژوند اوبه ده د موږ د ژوند خواړه دي تعلیم نو تعلیمی مراکز مې کله موږ بند نه کو نه په خزو نه په نارینه وباندې ان شاء الله قریب به ټول یو مخ شروع شي.
تاسی او یو شمیر البته ډیر شمیر نور طالبان هم دغه سي نظر لري چې مش کله ور سره خبري کړی دي نرو شزو د دوړو تعلیم غواړي لیکن ویل کی چې تاسو په منځ کې ځینې داسې خلک دي چې هغه وایي چې اصلا تعلیم ته ضرورت نشته به خدا سي پدی باور دي
نه پروان ته دا واسه تبلیغاتي دا چې په توګه نوی چې وایي چې مطلق تعلیم هغه ناروا ده یا حرام نه یو د اړتیا ضرورت نشته ځکه دا خو خامخا ځینې هغه بلري اندښنې بلري هغه دی اوریدلې وي تر څو هغه بیا حل شي مثلا د حجاب برخه کې د مکتب تر تا راته برخه کې هغه باید حل شي دا خو اسلامي ټولنه
ده حل دی په افغانستان کې خیر لدی کرا تیر شو ځکه چې دا موضوع یوازې په میدان وردګ پورې اړه نه لري په ټول افغانستان پورې اړه لري bale نو یو بل موضوع چې دا هم له ټول افغانستان سره اړه لري خو زه غواړم چې په میدان وردګ کې تاسو ورته اشاره وکړئ محکمه یو اشاره هم وکړه هغه دار چې په دماشونو د نو ورکولو په خاطر یو شمیر کلینیکونه غیر فعال شوې دي په میدان وردګ کې دا ستونزه حل شوې ده وکنه
میدان وردګ ولایت کې الحمدلله ټول کلینیکونه په حال دي د صحت عامه رئیس څوره د مخکې موږ سره مجلس د ویل چې شپې ته شاوخوا روغتونونه موږ الته لیدنه کړې ده او د راتونکو د پنځو میاشتو لپاره د وایانې خریداري کړې دي یعنی هیڅ قسمه ستونزه غوښ نه لري غوښ ډیر کارونه ډیر ماشاءالله خوندور رواني میدان وردګ کې
رایت صاحب لمړنی اوریدونکې د مرمرو د کان خبره کوله او د اوبو د بندونو په ارتباط میدان وردګ خو څو بندونه لري او نیمکاره پاتې دي مهرباني
لومړی جواب به وایم د قانونو په حق باندې بل مرکز کې دوه قانون شته چې یو د ملاقات کا پسیما کې دا یو د خروټو علاقه پسیما کې دا چې تقریبا 2-3 هفتې کې چې امارت بند کړی دی هغه د قانون او ریاست له خوا نه یو وزارت له خوا نه بند شوی دی نو هغه باندې حق له بند شوی په دې خاطر بند شوی دی غیر اصولي غیر قانوني هغه الزول نو هغه اعلان تور کول کیږي او قرارداد بکیږي تر څو یې عواید او ګټې د ونتن بانک لاړ شي او د ونتن عواید
دا قانون له څومره مودې راځي په غیر قانوني ډول کیندل کېدل
نو دا خل ډیر وخت کې ما چا دیږي دا کیندل کېدل تقریبا نو انداسې عام خلکو به اندي کلیو خلکو به ورتلل بس الو زول به ډیر کلم کېږي
او د بندونو پاره څه وایست
د بندونو په حق لبدې ته دا ډاډ ورکوم چې میدان اوردا وکې شپږ لوی بندونه به ان شاء الله راتلونکي په کال کې هغه چې نیمه پاتې او هغه چې بي سي له سره غوړ نه پیسې وای هغه به راغول کېږي د اوبو برښنا وزارت له خوا نه چې غوي وزیر راغله او د میدان اوردا غوته او دا غژمنه یو کړله چې په دې کې د سید آباد او چاکو جلیز مرکز به سودو جغتول سوالې کې موقعیت لري دغه ټول بندونه چې دا به ان شاء الله العزيز ټول زمکه اکثریت کوم زمکه خړو کېږي نه به دي هغه نه خړو بشي
په دغه بندونو کې یو هم د چاکو چې فکر کوم ته ټول مهم او غټ بند ممداد او د دې ډیر کار شوی وو مخکې هم نو څنګه دا باید ژر تکمیل نشي
دغه به ضرور شي ځکه وزیر چې وو د دې وبو برښنا وزیر لومړی آلته سفر کړه او غیر نور څه هم سفر وکړه تاریخي سیمې تاریخي ځایونه دي چې اطلاعات فرهنګ پر تعلق لري نو هغه سیمه ما خپل مولي د لاندې چک باندې مولي د کار مې خالي دروازه د وا کانال د چپاکول غواړي او دغه ماشين دی برق د سیستم یې نو ان شاء الله هغه زر جوړيږي
زابل څخه اوریدونکو ویل چې میدان وردګ خلک له تعلیم سره علاقه لري او یواز یو پانتون لري او پانتون خوم لري خو ډیر پراخ پانتون نه لري او یو وخت په موقعیت جنجالونه هم وس هغه جنجالونه شته او که حل شول
بله او د جمهوریت وخت خو ډیر جنجالونه میدان وردګ کې تاسو هم تارلی وس الحمدلله هیڅ قسم مشکل نشته او تعصبات او قوم پرسته او لسان پرسته د پایټک کې هدل شوی د اسلامي مرد پر تک سره او په هنتون نشته تیر یو تیر سورز کې نی فراغت غونډه وا په دشت توپ کې یو بل خصوصي په هنتون د تابش په مرکز میدان پار کې او بل ځنه کله توقف شوی دا وته د میدان وردګ ولایت اومي په هنتون ته تر څه جوړ شوی نه ده امید شته چې پر اتونکو کې دغه لپاره هم ترتیب وشي
bale بل اوریدونکو مو د کار د ایجادولو لپاره خبره کوله ویلې چې میدان وردګ میوی ډیر لري او دا میوی چې په ځای دي چې بهر ته ځي که همدلته په میدان ورده کې په فابریکو پنګونه وشي، مرباوی جوړ شي، جوسونه تری جوړ شي، نو د خلکو ګټه به زیات شي او ډیرو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. په دې اړه څه وایي؟ څومره امکانات شته؟
ژمنتیاسته امکانات ته په کتو به ان شاء الله العزيز سټپ بای سټپ قدم قدم به کار کوو. اوس ولایت په کچه، د وزارت په کچه، د افغانستان په کچه، د هیواد په کچه ژمنتیا شته ان شاء الله دا هر څه وخت په وخت سره اسانه شي.
دا کار شاید دولتونه ونه کړی شي او خلک یې کوي، یعنی شتمن خلک، سرمایدار خلک باید تشویق شي چې دا کار وکړي.
خو د دې لپاره ځینې ستاسو کار د کار په کار د ډیر کار غواړي، وخت په وخت به دې ته موږ ان شاء الله هلته کار کوو. خبره مې دا کوله چې یعنی ارته په یو وخت نه کیږي، خامخا چې ژمنتیا وي دا کار نه ډیر زر ته سره شي. خو موږ به راتلونکي یو کال کې وګورو چې موږ څومره پرمختګ کولی شي، څومره کارونه کولی شي. چې اوس ګورو موږ ډیر کار کړی ده.
ځینې وایي چې میدان وردک له دې کبله چې کابل ته نږدې دی، یعنی یو لوی مارکیټ ته نږدې دی، نو په دې ولایت کې هر کار چې څوک وکړي پاره برخه کې پنګونه وکړي ګټه زیاته ترلاسه کولی شي، ځکه چې بازار ورته نږدې دی. د دې ولایت هوا د چرګانو فارمونو ته ډیر مساعد دی. که چیرته دلته په دې برخه کې پنګونه وشي نو هغه پنګونکي به هم ډیره ګټه ترلاسه کړي. خو شرط دا دی چې حکومت ورته امکانات مساعد کی. په نورو هیوادونو کې څوک چې پنګونه کوي حکومتونه ورته مزکه ورکوي، ځینې نور شرایط ورته اسانه وي، مثلا برېښنا ورته ورکوي یا په کمه بیه ورکوي، مالیه په کمی وي یا تا مافوي. دا ډول تشویقونکي مسائل شته. نو په دې برخه کې ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه چې څومره معلومات لرم او ځینې کسان پیژنم چې د فارمونه لري په میدان ښار او ولسوالیو کې، یقینا دوی ډېر ښه ګټه ترلاسه کړې وي. هوا او موسم ډېر ورته برابر ده. تر شلو ډېر ماته چې زما د معلوماتو په اساس تر شلو ډېر فارمونه شته د چرګانو چې غټ فارمونه دي، شخصي خلک ګټې ترنه ترلاسه کوي. یو مهمه خبره ده چې باید وی وایم چې هغه د میدان ښار نه تر کابل پورې دا سړک د چې هغه د سړک کېږي چې هغه پاتې ده ان شاء الله هغه به انقریب شروع شي. دغه سړک د سړک سره بیا د موږ میدان ښار نورم ترقی کوي، وصلېږي له کابل سره. اوس دا سړک یو د بیا عمومي سړک د قندهار لاین هم پسپور ده، نو ډېر مشکلات دي. که دغه دوه سړک جوړ شي نو بیا به انشاء الله ډېر مشکلات نه وي، ځکه د موږ هوا او اوبه ورته ډېر خوندور دي نظر د کابل مرکزی ښار نه.
پیغام ته که رایت صاحب ځواب ورکړي، دوی وایي چې یونیفورم به وویشل شي او کنه؟
بله، او د تور د مخ کې داخلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیه خبره کړې ده. زما د معلوماتو په اساس چې عدد څونه ملګري لرم، د اختر نه وروسته به ټول هیواد کې ټول ولایت کې یونیفورم توزیع شي. کار یې انتهایي شوی ده، خلاص شوی ده. نو یوازې پیل چې هغه اختر رانږدې ده، نو ځکه اوس پیل وځنډېد، ان شاء الله چې اختر نه وروسته پیل شي.
رایت صاحب، اول د وروستي اوریدونکي ته که ځواب وایست، دی وایي چې مرستی که ده کار پا بدل که ورکیده اینو شی باوی خلق با خیرات خواره نموخته که دل؟
بله، دا خوی دیر خبر ده. دونی طرف داریم و دمون ولایت که پیداری مجلس که دا غا پریکر شوی ده، والی سه منلی ده. الحمدلله من دیر مرستی اغا دا غا سی ده کار بدل که هم ورکردی، تقریبا شپار از لوی دیو بو کانالون اغا کاریزون من پاک کردل پا نرخ و رسواله و جلیز و رسواله و مرکز که چې دغه نه بدل کې او دغه کار نو شو لاغه بندونه واغه کانالونه یاغه کاریزونه وبته لو بوډک شوی دي. دغه کې د وور موسم کې به سودو کې 30 کیلومتر سرکونه لار یاغه هم پاک کړل دي. اندغه دغه نه بدل کې نو په دایمیدات کې سرک ورغه شو دي ولسونو په مټ باندې اندغه